چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هیڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کور سول، بې دندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، له خپلوانو سره د تګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول ته راننوځي هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره د دې میړه وي، د خلکو مخکې خبرې کوي، دا توهینوي تحقیري، په دې عقل تاسو څه وایې؟
عادت نیولی دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دي چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم. هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه، همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستوني، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي، د دې د هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اته ځان وجدان دپاره م فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی او نه نه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري، دا به څه کېږي هغه به څه کېږي په نور دنیا کې، چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کړي او بې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانی وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکار بیکاري، نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دي، د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټي کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټي ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دهقانانو ته او نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، د انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کېږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکو. یعنی حتی د دونه عقده من کېږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو او رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه و ته باندې تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله میرمن توهینوي تحقیروي، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بله، زما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي د دې استعداد هر څوک لري که کار واخلي تینه کولی شي چې ډیر خوشبخته ژوند ولري، اما که دوی ونه غواړي هغه ډیر خوشحاله ژوند، هغه ډیر خوشحاله شرایط چې دوی لري هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور و پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نورو په مقابل کې دوی ښه برخورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګه پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د مېرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي، دا به ښیي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه لخوا د خلکو په مخ کې توهیني کې له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه و لخوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د ټوکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپل هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، یعنی د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع څومره خرابېږي؟
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نه شي زغملی، مجبورېږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې مېرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله مېرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابېږي او ټول ورسره ظاهرېږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د مېرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته تکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا د دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وحی و رتیو. او بل دا چه ماشمانو بانده مور خوصن پا وڑو ماشمانو بانده مور دیر اکرانه وی چه کچه آتفی را بطای ور سره دیر نکدی وی. نو کچه ری پلا مور خپا وی نیخ پلا مور پا دا سی حالت کی وی نیچه جوری گی یا جاڑی یا سپکشوی دا. نو دا دی پا روحی باندیم دیر با دا سر کهی او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې هماغه احساس هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې کینې او انتقام ډک وي نو بیا څنګه کیږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه څه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور دا ټول شیان چې دي دا هماغه حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي او دا ټول په حقیقت کې له پلاره غچ اخیستنه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغو نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي تحقیري، یو مشوره تاسو غواړو دا رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او که چیرې څوک غواړي چې دی ته خلک په ښه سترګه وګوري دی هم باید نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک وي، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملمه.
د آزادی ملمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه ملمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سیشدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان له لوړو ژورو ډکه کیسه د دل خولي اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی مالته سو، ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپ و، گردی جنگلی ورته ویلې. هلته ولاړو، نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عملته پای ته ورسېده. له هغه نه وروسته دا چې گردی جنگل هلمند ته نږدې و او د هلمند له دوستانو سره مو راشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه دی چې افغانستان کې حکومت رامنځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو، او هلمند کې مو بیا نو هغه دی ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یوې مجلې چاپول و، او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې. او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو، او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ سوې، ځینې ملي رسنۍ هم سوې چې له هغو سره مصروف و. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه، دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په 14. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست، او بیا تللي یاست کوټې ته او ګردي ځنګل، او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګردي ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولد لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبنو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغییر تبن هم همداسې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرځ جنګل کې و، عملته مو له ځینو دوستانو سره همغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرځنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع سوې، هماغه په ګرځنګل کې مو هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا 130 ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه، چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و، خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېری نړیوالې مؤسسې وي چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غږیز او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اووم نهم کلونو کې، نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیر رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغه سې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، اتنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وشوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اورې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپل زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو ترې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بعد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو، او بیا چې اواز پورته شو د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه طبعا یو لوری و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و، خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کوو، دا خو هغه اوله مرحله وه او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شلی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې د حکومت له اړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای او دا پښتنه نه ده جواب سي هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای له بعد هم افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه ټول اړخونه سره کښېنه نستله سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي بله ستونزه ایجاد نه شي په آینده کې ایجاد نه شي ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه طالبان عادی له منځه لاړه خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی وو هغه رامنځته نه سو نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول بندیان یې کړل څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه تقریبا نه ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی حکومت سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه وه منلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کاوه چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي هر لوري کړي خو چاودنه وه خلک خوش سوي وو او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی وو او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي ځکه دا وخت یوازې افغانان مري ا مخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی نور خو یو مخ افغانان مړه کېدل نورې دنیا یوازې سیل کاوه او دا د زغم نه و. نو ځکه موږ ویل چې افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هوا رسي نور افغاني هوا رسي خو له بعده مرغ افغاني لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو ادرس نه و معلوم او په افغان لوري کې هم مشکلات وو دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول پراخول هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ حتی تر اوسه پورې چې دا د موږ په کابل کې یو همدلته یو لای هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه درا کړی چې باید را کړی وای، باید ناسته پاسته کړی، باید پښتلی وای. زموږ گروپ خو ډیر عاجز گروپ و، د خلکو له منځه گروپ و، غریب گروپ و، بېوزله گروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قومي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغانستان وای خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساله خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل سي، رابغله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاصو، دې بد وضعیت نور خلاصو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و، دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي، شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح، بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت یو ولایت ته تللی و، نو هلته سمت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، ده خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې را زرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل، د هېواد په لرو بر کې، جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام او په ټوله کې لوی لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی او هغه افغاني ډول د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونسو له بده مرغه هغه ونسو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپل افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وایي، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفره نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو، دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ییزه کچه ډیر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو چې دا بی پایدې هم نه دی او آینده کې به دا لار روانه پاتې، د مبارزې لار به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې. چنه د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو دي طالبانو له وخت رسیدو بوسته؟
ش سره پاشل سوې خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیزو او ټول شوینه نه پکېدله نو نه پې به روانه یي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی، موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینه وو ته احترام وشي، نارینه وو ته احترام وشي، مکاتب و پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهیږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهیږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدې حالت ته تللي دي او عقدې حالت له مخې دی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان، 2003 کې طالبان، او 2020 یوویشتم 2020 کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډیر افغانان ست ملي خلک ست په دې وطن د زړه لته زړه درد کې هغه دی دعوت کې هغوی سره د کښینې د هغوی خبرې دی واوري باور لرم چې دا وطن به ښه لوري ته تللی شي. کنه خدای مکه چې اساسیتونه زیات نشي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کی، بیا له موږ اساسیتونه استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نشو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیر خودي اما توجه دی وکي، ملي خلکو ته دی رجوع وکي، ملي جرګې ته دی رجوع وکي، لوی جرګې ته دی رجوع وکي، ټول لوري ته دعوت کی، ډېرې برخې دي د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دي له ځان سره شریک کی. ځکه
مننه کور احمد سلامات دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
کئی چوکرا کی مانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا روتیم سرم یخی تخبل یار پزنگانا روتیم سرم یخی تخبل یار پزنگانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا سترسنگ د خوشال خان وی دواړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی ټوکی وی ټکالی وی خبرې.
آزادی رادیو څلور ویش ساعت حالت تاسو سره ده.